تي يو ستوديو غرمني خبري خبرونه السلام علیکم یک شنبه د دوریا حمله تسوار لسما د اپریل دریمه د خبرونه په خبرونو پیلو په شهزاده سرای کې چې کابل کې د سرافي تر ټولو لوی مارکیټ ګڼل کیږي نن سهار 14 سوي ده د شهزاده سرای مرستيال حاجی دادګل ازادي رادیو ته ویلي پیښه د لاسيبم 14 و او هدف په مارکیټ کې د ګډوډي ایجادول و د په خبره په پیښه کې 15 کسانو وضعیت نازک دی او په ټوله کې 40 کسان ټپيان سوي دي د کابل د امنیت قمانداني ویان خالد زدران ویلي په سرای کې یو غل د پیسو تښتول په نیت لاسي بم غورځولی د پوینه طالبان هڅه کوي تورن کس ونیسي د افغانستان کرکټ بورډ ویلي چې د پاکستان د کرکټ لوبډلې پخوانی کیپټن یونس خان د خپلې لوبډلې د بیټنګ روزون کوي ګمارلې دی یونس خان به په متحده عرب اماراتو کې د افغان ټیم سره د بیټنګ په برخه کې همکاري کوي د افغانستان کرکټ بورډ د غرض د پاکستان د کرکټ پخوانی لوبغاړي عمر ګل د باولنګ روزون کوي ګمارلې دی د اوکراین مرستيال دفاع وزیر هینا مالیار ویلی دی چې د کیف سیمه له روسي ځواکونو په بشپړ ډول بیرته نیول سوی ده مالیار پرون شنبه پر خپل فیسبوک پاڼه کښلی د ایرپین بوخا هوستومیل او د کیف ټوله سیمه له یرغلګرو څخه آزاد سوی ده د روسي ځواکونو له شاتګ وروسته د فرانسې خبري اژانس د خبرلانو د خوا کیف ته نږدې د بوچا شارګي په واټونو کې لږ تر لږه د 40 کسانو مړي لیدل سوي دي خبرلان وایي چې په جلسو کې د یو تن لاسونه تړل سوي دي په موندل سوو مړو کې د یو بې درکه سوي کس جسد هم موندل سوی دی د اوکراین حکومت وایي چې د جګړې د پای ته رسولو لپاره د دوی او د روسیې د استازو ترمنځ له څو اونیو خبرو وروسته باورې سوي چې لومړنۍ مثبتې نښې څرګندې سوي دي د سولې په خبرو کې د اوکراینی پلاوي مشر ډیوید آراخامیا پرون په یو مرکه کې وویل چې ښایي ژر د اوکراین ولسمشر ولودیمیر زلینسکي او د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین سره وګوري د ده پوینا په خبرو کې تر دې ځایه پرمختګ سوی چې د دوو هیوادونو د مشرانو ترمنځ د مخامخ خبرو امکان یې برابر کړی دی په دې خبرونه کې د دې ترڅنګ د دغو مسایلو تفصیل هم اوریدلی سید طالبانو حکومت د هغه فرمان له مخې چې د دوی مشر ملا هیبت الله خونزاده ته منسوب سوی په ټول هیواد کې د کوکنارو پر کار بندیز اعلان سوی دی د طالبانو د کورنیو چارو وزارت وایي
کبیل فرض خدای نه کړ څوک بیا هم سرغړونه وکړي دغه په وړاندې باندې قانوني چلن کیږي
د هند ولسمشر د افغانستان په اړه خبرې کړي
د افغانستان د نږدې ګاونډیانو په توګه زموږ هیوادونه تبن په دې هیواد کې د وضعیت او بهر ته د یاد وضعیت د عواقبو په اړه اندېښمن دي
په نړیوالو مسایلو کې د اوکراین وضعیت ته کتنه کوو چې تازه تحولات پکې راغلي دي نور بس د شکست د سکوت 19 پروګرام د خپرونې دویمه نیمایي کې اورېدلی سئ
تر دې شیبې
د ازادي رادیو خبرې ټولګه
د طالبانو د حکومت مشر ملا ایبت الله خونزاده په یو نوی فرمان کې په ټول هیواد کې د کوکنارو پر کار بندیز ولګاوه دا فرمان چې نن یکشنبه په کابل کې د یوې غونډې پر مهال اعلان سو پکې راغلی چې که هر چا کوکنار کړلی و سزا به ورکړل سي دا هم تفصیل
د طالبانو د حکومت مشر هیبت الله اخونزاده په یو نوی فرمان کې په ټول افغانستان کې د کوکنارو کرنه منع کړه په دغه فرمان کې چې نن یکشنبه په کابل کې د طالبانو حکومت په کورنیو چارو وزارت کې د وی خبري ناستې په ترڅ کې له رسنیو سره شریک سره پکې راغلی چې د کوکنارو کرکیله په ټول هیواد کې په مطلق ډول منع ده او هیڅوک دې له دې وروسته په خپل ځمکو کې د دغه ناوړه بوټي د کرلو هڅه نه کوي په دې فرمان کې نه یوازې د کوکنارو کرنه بلکې په افغانستان کې د ټولو نشه توکو د کاروبار د مخنیوي هم ویل سوی دی د دې فرمان په یو برخه کې راغلی په ټول هیواد کې د نشه یي موادو د ټولو ډولونو لکه شراب هیروئین شیشه ټابلیټ کا چارس او نور استعمال انتقال پیر او پلور تجارت واردات او صادرات او د نشه یي توکو د تولید کارخانه په جدي توګه منع دي د طالبانو د کورنیو چارو وزارت ویان عبدالنافع ټکور له فرمان نه د سرغړونکو په اړه وویل
فرمان تعمل لازمی او ضروری ده هیڅوک دا حق نه لري چې د دې فرمان سرغړونه وکړي کبیل فرض خدای نه کړ څوک بیا هم سرغړونه وکړي دغه په وړاندې به قانوني چلن کیږي او هغه به د قانون منګولو ته سپارل کیږي دغه په حق به شرعي او قانوني فیصله کیږي
مخکې تر دې د طالبانو د حکومت بیان ذبیح الله مجاهد ویلي و دوی له هغو کروندګرو سره نرم چلند یا گزاره کوي چې کوکنارې کرلي. طالبانو د دې کار لامل د کروندګرو خراب اقتصادي وضعیت، بېوزلي او تر څنګ یې د یوې بدیلې لارې نه درلودل په ګوته کړي و. د طالبانو مشر دا فرمان داسې مهال ورکړی چې د اسوشیټیډ پریس خبري اژانس په یو تازه ویډیویي راپور کې لیدل کېږي چې د هلمند ولایت په نادلي ولسوالۍ کې بزګر د کوکنارو له کروندو حاصل ټولوي او د کوکنارو په یوه لویه کرونده کې لسګونه کارګر د شیرې د راټولولو په حال کې دي. په دغه ویډیو کې ښکاري چې په نادلي کې د کوکنارو کروندې ته نږدې په یوه لویه خونه کې بزګران ټول دي، څوک چای او ډوډۍ خوري، خو یوه ډله بیا د کوکنارو ټوله سوې شیره تلي او په کڅوړو کې اچوي. د ملګرو ملتونو له مخدره موادو او جرمونو سره د مبارزې ادارې UNODC د راپور پر بنسټ تیر کال افغانستان په نړۍ کې د تریاکو تر ټولو لوی تولیدونکی و او د کوکنارو محصولات د دغه هیواد د اقتصاد 15% برخه جوړوله. د افغانستان لپاره د امریکا د څار ځانګړې ادارې سیګار د 2021 زیږدیز کال د می میاشتې په راپور کې د یو امریکایي چارواکي په حواله اټکل سوای چې طالبان 65% خپل کلنی عاید له غیر قانوني نشئی توکو څخه ترلاسه کوي. د یادونې وړ ده چې د تیر جمهوري نظام پر مهال هم د هلمند په ګډون په یو شمېر نامنو ولایتونو کې کوکنار کرل کېدل او په ښارونو کې د نشئی موادو او الکولي مشروباتو تولید، پلور او پیر هم کېده چې وخت نا وخت به یې د کاروباریانو د نیول کېدو راپورونه هم ورکړل کېدل.
اوردل چې د طالبانو حکومت د هغه فرمان لمخې چې د دوی مشر هیبت الله خونزاده ته منصوب بلل سوی په افغانستان کې د کوکنارو پر کار بندیز اعلان کړ. د پانتون له استاد محمد اساق اتمر څخه مې د مرکې په پیل کې پوښتنه وکړه، طالبان به څومره وکولی سي د کوکنارو د کښت مخه ونیسي؟
ګرچې طالبان په دغه تیرو شل کلونو کې د کوکنار د کښت او تجارت نه اوشرا او زکات ټول کړی، زما ګمان به دا وي چې دا به ډېر ستونزمن وي د طالبان نه چې دوی وشي کولی چې د هغو خلکو نه چې دوی همیشه هغوی نه اوشرا زکات غوښتی اوس د هغوی په کاروبار او تجارت کې مداخله وکړي. یقیناً دا به ستونزمن وي، لیکن مشکل خبره دا ده چې دا اول به یا دا امر به څنګه پلی شي. په دغه برخه کې هم کیدای شي په راتلونکي کې طالبانو ته یا حکومت ته ستونزې موجود شي، خو په هر صورت وبه کتل شي چې طالبان په دغه برخه کې څومره پرمختګ کولی شي.
تر دې مخکې د طالبانو ویاند ویلي و چې دوی به په هیواد کې د کروندګرو اقتصادي ستونزو ته په پام سره د کوکنارو د کاروبار مخه ونه نیسي. دا زده او نقید څرګندونې ویلي کېږي که کرل یا کاروبار حرام خو په هغه وخت کې هم حرام.
مخکې خو طالبانو دا خبره هم کولې چې که د کوکنار بدیل مونږ بزګر ته برابر نه کړو نو بیا کوکنار نه بندوو. یعنې په دې باره چې دوی غوښتل چې د کوکنار کرکیلې ته اجازه ورکړي او په همدغه بنسټ باندې ډېر کروندګر په دغه وختونو کې دوی کوکنار کرلي دي او که دوی د دې دپاره بدیل ونه لري بیا نو دا کار به د دوی دپاره مشکلات پیدا کړي او کروندګر به ستونزو سره مخ کړي. زما باور داسې دی چې دغه دوګانه برخورد د دې مسئلې سره دا کېدای شي په راتلونکي کې یو مشکل پیدا کړي حکومت ته.
دغه وروستیو تحولاتو ته په پام سره څه فکر کوي چې کروندګرو ته طالبان بدیلې لارې لري؟
د طالبانو حکومت خو مخکې هم ویلی و چې مونږ بدیل لارې ګورو او کیدای شي بدیل لارې د کوکنار محدودول یا تر یو حده پورې د دوی کرکیلې ته اجازه ورکړل شي، خو که دغه بدیل لارې یا دغه مرستې د نړیوالو د خوا نه ونه شي زه فکر نه کوم که طالبان خپل د تاوان نه دومره اقتصادي امکانات لري چې دوی کروندګرو ته دغه مرستې برابرې کړي. او دا چې بدیل لارې د کوکنار دپاره ونه لټول شي زه فکر کوم دا به په راتلونکي کې هم یو عمده ستونزه د هر حکومت دپاره وي.
د پوهنتون استاد محمد اساق اتمر و چې د طالبانو د مشرتابه د وروستي فرمان په اړه را سره خبرې کولې. د طالبانو حکومت د هغه فرمان له مخې چې د دوی مشر ملا هیبت الله خونزاده ته منصوب بلل سوی په ټول هیواد کې د کوکنارو پر کار بندیز اعلان کړ.
ازادي رادیو پلانډو څپو
ازادي رادیو پرلانډو څپو پر 14.0
19.8
24.8
او 11.8 شپږو مترو اوریدلای سنگ. د هندستان ولسمشر رامنات کووند په افغانستان کې د روان وضعیت په اړه اندېښنه وښوده. هغه ترکمنستان ته د خپل سفر پر مهال ویلي، د افغانستان نږدې ګاونډیان په دې هېواد کې د اوسنیو روانو چارو او بهرنیو عواقبو په اړه اندېښمن دي. دا هم په دې اړه تفصیل.
ورځ تر بلې په افغانستان کې د روان وضعیت په اړه د سیمې او نړۍ اندېښنې مخ په زیاتېدو دي. تازه د هند جمهور رئیس رامنات کووند د اپریل په 2 ترکمنستان ته د خپل سفر پر مهال په افغانستان کې د طالبانو له واکمنۍ د پیل راهیسې د روانو حالاتو په اړه اندېښنه څرګنده کړه. هغه له خپل ترکمني سیال سردار بیردی محمدوف سره جوړې شوې خبري غونډې ته وویل،
د افغانستان د نږدې ګاونډیانو په توګه زموږ هېوادونه تبن په دې هېواد کې د وضعیت او بهرته د یاد وضعیت د عواقبو په اړه اندېښمن دي. د ورښتینې پراخ بنسټه حکومت جوړول، لترهګري او نشه یي توکو سره د مبارزې، د ملګرو ملتونو رول، بیړنیو بشري مرستو رسول او د ښځو، ماشومانو او نورو قومونو او لږکیو د حقونو د تامین په ګډون په افغانستان کې د ګڼو مسایلو په اړه زموږ ترمنځ یو پراخه سیمه ییزه اجماع شته.
هند افغانستان په چارو کې یو له مهمو هېوادونو شمیرل کیږي. هغه هېواد چې واک ته د طالبانو له بیازلي رسېدو وروسته یې هم افغانانو سره خپلې مرستې روانې ساتلې. هغه له پاکستان چې له طالبانو په ملاتړ تورن دی، د پوځ لوی درستیز یې ویلي، افغانستان کې د طالبانو حکومت فعالیت ډېر ښه نه دی، خو باید پر وړاندې یې له زغم کار واخیستل شي. قمر جاوید باجوا د امنیتي مذاکراتو په نوم جوړې شوې غونډې ته پرون خپله وینا کې له افغانستان سره د نړیوالو د مرستو د دوام غوښتنه وکړه او ویې ویل، که له افغانستان سره مرسته ونه شي، نه یوازې دا چې د کډوالو ستونزه به راپیدا شي، بلکې ترهګرۍ ته به هم د ودې فرصت چمتو شي. طالبان د دې اندېښنو په اړه څه نه وایي، خو وړاندې یې ویلي وو وضعیت یې تر کنټرول لاندې دی او حکومت یې هم ټول ګډونه دی. واک ته د طالبانو له بیازلي رسېدو راهیسې ونیمې میاشتې تېرېږي، خو حکومت یې هېڅ هېواد په رسمیت نه دی پېژندلی. هغه څه چې دا اندېښنه زیږوي چې کیدای شي یو ځل بیا د دوی جوړه شوې اداره په یو ناکام دولت بدل شي. تېره اونۍ په چین کې د افغانستان په اړه درې اړخیزه غونډه وشوه چې یو مهم بحث یې ورځ تر بلې له نړیوالې ټولنې سره د افغانستان د واټن د زیاتېدو موضوع وه. په دې غونډه کې د روسیې او چین ټینګار پر دې و چې افغانستان باید په هېڅ صورت له نړیوالې ټولنې څنډې ته پاتې نه شي، ځکه دا هېواد د اوږدو کلونو لپاره په جګړو کې ښکېل و او له نړیوال اقتصادي پرمختګ وروسته پاتې شوی دی. خو له دې ټولو اندېښنو سره سره طالبانو لا هم په هغو ژمنو عمل نه دی کړی چې له نړیوالې ټولنې سره یې د ټول ګډونه حکومت د جوړېدو، د بشري حقونو په ځانګړي ډول د ښځو د حقونو د خوندیتوب او له ترهګرۍ سره د پراخې مبارزې اړوند کړي دي.
موردل چې د هند ولسمشر د افغانستان د روان وضعیت په اړه اندېښنه څرګنده کړه. په دې منځ کې په شهزاده سرای کې چې کابل کې د صرافۍ تر ټولو لوی مارکیټ ګڼل کیږي، نن سهار 14 سوې ده. د تلفاتو په اړه زه د نقیز راپورونه ورکول سوي دي. د ازادي راډیو خبریال سره په مستقیم تماس کې د نور جزئیات راکوي.
بله، په کابل کې د شاهزاده په نوم د صرافۍ سرای مسؤولان وایي په دغه سرای کې 14 شل تنه ټپیان کړي دي. د دغه سرای د صرافانو ټوله د مرستیال حاجي دادګل ازادي راډیو ته وویل چې دا 14 د یو لاسي بم د غورځېدو له امله رامنځته شوې ده. چا د ویلي چې د 14 د ګډوډۍ رامنځته کولو په موخه شوې او وژل شوي کسان پکې نشته، خو شل تنه ټپیان دي چې د 15 تنو وضعیت ښه نه دی. د نوموړي خبره په ټپیانو کې خزي هم شامل دي. دا دادګل په خبره کابل لپاره د طالبانو د امنیت قمندانۍ امنیتي مسؤولین سیمې ته رسیدلي او د پیښې په اړه څېړنې روانې دي. خو د طالبانو د کورنیو چارو وزارت په یو ټویټ کې د ټپیانو شمیر لس تنه ښودلی. په ټویټ کې ویل شوي دا کار د غلو و چې موخه یې د خلکو د پیسو غلا کول وه. شهزاده سرای په کابل کې د صرافۍ تر ټولو لوی بازار دی چې په ورځني ډول سلګونه کسان ورته تګ راتګ کوي. بله صالح صاحب،
ډېره مننه. دل چې د کابل په شهزاده سرای کې نن 14 سوې ده چې د ځینو راپورونو له مخې په دې پیښه کې شل کسان ټپیان سوي، خو طالبان د ټپیانو شمیر کم شي.
ازادي رادیو پر لنډو څپو
د کیلو هرتز په حساب پر لنډو څپو د ازادي رادیو خبرونه
په 9400 2000
15090
او ولزر اتسوا اتیا کیلو هرتز اوریدلای شي.
تکل سوی د چنن د پاکستان په پارلمان کې د عمران خان د سلب اعتماد لپاره رایا واخیستل سي. د مخالفانو پر د تور لګولې چې هڅه کوي د خپل حکومت د ژغورلو لپاره د بهرانيانو د توتیو تورونه او نورې پلمی وړاندې کړي. د ازادي رادیو د مشال څنګه خبريال بشیر ګواش سره په استودیو کې د ګواش صاحب تازه تحولات سي.
ډیره مننه صالح صاحب. تازه تحوله دا دی چې نن د پاکستان په پارلمان کې د صدر اعظم عمران خان د لری کولو لپاره سلب اعتماد تحریک وړاندې شو، په هغې باندې بیا رای اچول کېده، خو د پاکستان د قومي اسمبلی مرستیال سپیکر یا مرستیال رئیس قاسم سوری د اپوزیشن ګوندونو لخوا دغه تحریک ونه مانه او رد یې کړه او ویل چې په دې باندې رایه ځکه نه اچول کېږي چې د وزیر اعظم عمران خان په خلاف بهرنیانو توطیه کړې ده او دا د قانون په خلاف کار دی. که څوک په دې توطیه کې لاس ولري نو هغه خلک د پاکستان سره په غداري تورنېږي، په خیانت تورنېږي. بیا د هغې نه وروسته سمدستي د پاکستان صدر اعظم عمران خان په تلویزیون ملت ته وینا وکړه او په هغې کې یې وویل چې د ولسمشر ته سپارښتنه کړې ده چې د پاکستان پارلمان منحل کړي یا تحلیل کړي. نو هغه اوس د قانون د مخې نه داسې دی چې ولسمشر به په دې باندې فکر کوي چې آیا منحل کړي او کنه، خو ډېر کله چې کله صدر اعظم ولسمشر ته داسې یو سپارښتنه وکړي هغه پرې عمل کوي او هغه یې منحلوي. عمران خان دا هم ویلي چې دا کار یې دې لپاره کړی چې غواړي چې په ملک کې نوي انتخابات وشي.
بل عمران خان تر دې مخکې تور لګولی و چې ځینې مخالفان د دې اشاره امریکا ته هم و چې دوی ټولو لاس سره یو کړی دی او هڅه کوي چې دی له واک څخه راوپرځوي. د دې نورو چارواکو په څرګندونو کې هم دغسې کومه اشاره وه؟
او نن په پارلمان کې چې نن خبرې شروع شولې د پاکستان د عدلی وزیر چې دغه خبره وکړه چې د توتیه ده، نو ځکه په کار نه ده چې په دې تحریک باندې یا په دې مسوده باندې رائے واچول شي. خود امریکا هم دا خبره رد کړې ده او د پاکستان اپوزیسیون ګوندونه چې دی هغه دا وایي چې دا د عمران خان یو بهانه ده د دې نه چې د ځان بچ کولو لپاره یو بهانه یې جوړه کړې ده.
اوس به سیاسي ګوندونه څه کوي چې له میاشتو میاشتو راهیسې په مظاهرو اخته دي؟
دوی اوس د اوسې خبري غونډه وه د اپوزیسیون او دوی ویل چې موږ به مظاهره کوو او د پاکستان سترې محکمې ته به ځو چې آیا دا کوم کار چې عمران خان په کومه طریقه وکړه دا قانوني دی او کنه.
ډېره مننه د ازادي راډیو د مشال څنګه خبریال بشیر ګورس و چې په پاکستان کې د وروستیو تحولاتو په اړه سره خبرې کولې.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
ازادي راډیو ته غواړم او سم د نن ورځې اقتصادي خبرونه وړاندې کیږي. ورسته د راپورونو په بل ټولګه کې اجمل ان ستاسو ملتیا کوي د اوکراین وضعیت ته ورسته کتنه کوو.
په کندهار کې د 50 میلیون ډالر په ارزښت د درملو ستره کارخونه جوړیږي. د دې ولایت د سوداګرۍ او پنګونې خونې په وی خبر پاڼه کې ویلي چې په کندهار کې د وسهامي شرکت په مرسته د یو ویا پنګوالو د 50 میلیون ډالر پر پنګونې د دغه جوړیدونکو کارخونې چارې به ژر پیل شي. د یادې خونې د معلوماتو پر بنسټ د دې کارخونې یو برخه به په یو وخت کې د 800 کارکونکو پر مټ 2 میلیون ټابلیټ، 1 میلیون کپسول او د 1000 بوتل شربت جوړولو ظرفیت ولري. د کندهار د پنګونې او سوداګری خونې په خبره په دوی مودریم پړاو کې به په زورګونو افغانان ته د کار زمينه برابر شي. په کندهار کې پنګوال مرکزی حکومت په دې برخه کې د پوره همکاري غوښتنه کوي. د کابل ښاروالۍ د روژې مبارک میاشتې پر رسیدو سره د کابل ښار ټولو ناحیو کې د خوراکي توکو د کنټرول لپاره نرخ پانه ټاکلی. د کابل ښاروالۍ ویان نقیب الله باریکسی نن ازادي راډیو ته وویل یا د نرخ پانه په جدي ډول د تطبیق وړ ده. ښاغلی باریکسی وایي د نرخونو د کنټرول کمیسیون استازي د کابل په ټولو ناحیو کې ګرځي او له نرخونو کنټرول کوي. دا ګام په داسې حال کې پورته کیږي چې له دې وړاندې د روژې مبارک میاشتې پر رسیدو سره خلکو له لوړو بیو شکایتونه کول او نن په افغانستان کې افغاني د څو بهرنیو اسعارو په وړاندې په دې ډول بدلېږي. یو امریکایي ډالر 8 افغاني دیرش پوله، یو ایرو 90 افغاني شپږ شپېته پوله، یو انګلیسي پاوند 113 افغاني 13 پوله، یو ایرو 22 افغاني 92 پوله، زر ایراني تومان 3 افغاني 13 پوله، زر هندي کلدار 1015 افغاني او زر پاکستاني کلدار 415 افغاني.
لا خبرونو ور اخوا
سلامونه. دا پروگرام دی برخه ته موزه اجمل اند هر کله کوم. پا په اوروزګان کې یو شمیر مېرمنې وایي که د پولیو په کمپاینونو کې برخه ورکړل شي هم به ماشومانو ته واکسین ورسوي او هم به پله دغه مېرمنو ته د کار کولو او ګټې وټې زمینه برابره شي.
اوروزګانی میرمنی وایی چمتو دی چی په دغه ولایت کې تر ماشومانو پوری د پولیو د واکسین پر رسولو کې مرسته وکړي او هغه ماشومان له واکسین برخمن کړي چې اوس مهال ورڅخه بیمار
دي. چې موږ دغه غوښتنه ده چې موږ ته وسه واکسین راکړي موږ کور ته وړو.
ګلسیکا په اوروزګان ولایت کې د اوو ماشومانو مور ده او د خپلې کورنۍ سرپرستی ورته غاړي ده. ازادي راډیو ته ویل چې په دې وروستیو کې د هغه ماشومانو په اړه اندېښمنه ده چې د پولیو او نورو ناروغیو د واکسینونو څخه بې برخې دي او ګڼ ماشومان له ډول ډول ناروغۍ ځورېږي. دا وایي د پولیو له واکسین څخه زیاتره هغه ماشومان بې برخې دي چې د کورنۍ سرپرستانې ښځې دي او خپل ماشومان نارینه واکسیناتورانو ته د کلتوري محدودیتونو له امله مسجد ته نسي وروستلی. د اوروزګان ولایت یوه بله میرمنه درخانی وایي چې په دغه ولایت کې ښځې نسبتا نارینه ته د پولیو د واکسین په رسولو کې ګټورې تمامېدلی سي ځکه د دې په خبره چې ښځې د ماشومانو د روزنې په برخه کې کافي تجربه لري. دا وایي د عامې روغتیا وزارت او د واکسین د برخې مسؤلینو ته پکار ده چې ښځو ته د پولیو د واکسین او د نورو واکسینونو په کمپاینونو کې برخه ورکړي او شاملې کړي.
دغه وظیفه راکړي د واکسین راکړي موږ یې وګرځوو کور په کور یې راوګرځوو د کوچنیانو دپاره هم پایدمن دی زموږ دپاره به م یو دایال ډوډۍ به م سي دایال خورکه به م سي چې هغه پاتېږي پاتېږي نارینه دې ګرځي نو دا د کور کوچنیان به ځینې پاتې وي موږ خو به کور په کور ورننوځو هلته به واکسین ورته کوو د کوچنیانو دپاره هم پایدمن دی زموږ دپاره هم پایدمن دی.
په اوروزګان ولایت کې یادې ښځې پر داسې مهال د واکسین په کمپاینونو کې د مرستې د چمتووالي خبر ورکوي چې له تیرو دوو کلونو راهیسې په جنوبي ولایتونو کې د پولیو رضاکارانو ته د طالبانو له لورې د کور په کور د واکسین اجازه نه ورکول کیږي چې له امله یې ګڼ ماشومان د پولیو د واکسین څخه بې برخې دي او د پولیو د واکسین دغه کمپاینونه د نارینهو له لورې ترسره کیږي. د اوروزګان ولایت د عامې روغتیا په ریاست کې د پولیو د برخې مسؤل محمد نبی محمدی وایي چې دوی په دې اړه د خپلو مشرانو سره مشوره کوي. خو د اوروزګان ولایت اوسیدونکي هم د ښځو رول د پولیو او نورو ناروغیو د واکسینونو په کمپاینونو کې ګټور بولي. د دغه ولایت یو ځوان احسان الله ولسمل ازادي راډیو ته وویل
کله چې ښځه واکسیناتوري هغه چې کله کور ته ورځي که نارینه هم په کور کې نه یعنې دروازې ټکولو ته اړتیا نشته چې دروازه وټکوي مستقیم به کور ته ورځي که هغه ماشوم په زانګو کې پروت یې مور یې نه یې هم به دغه ښځه واکسین ورکولی سي او که چیرې مور له ټیکي هم ښځه کولی سي چې هغه ماشوم ته خپله رسیدګي وکړي یعنې کور ته لاس په لاس تر ماشوم ځان ورسوي هغه ته واکسین ورکړي. کله چې په کلي کې نارینه نه یې ښځه خدای ستل یعنې هره ښځه دی ده لکه دغه کور چې ده مستقیم کولی سي چې نارینه پرتله ډیر غټ رول ولوبوي ځکه د نارو پر ځای به دا هر کور ته کولی سي چې ورسي هلته واکسین ورکړي د خلک هم په ښه نیت ورته ګوري.
دا په داسې حال کې دی چې د پکتیا ولایت په ډیله ولسوالۍ کې یوه دوه کلنه نجلۍ په ګوزڼ اخته سوې ده چې د افغانستان دننه د روان میلادي کال د ګوزڼ د لومړنۍ پیښې په توګه بلل کیږي.
ازادي راډیو په لنډو څپو
آزادی رادیو پر لنډو څپو پر 14.5
19.8
24.8
او 13.6 مترو اوریدلای سي.
فارن پالیسی خبرونه د افغانستان پر اقتصاد د طالبانو د هغې پریکړې پر اغیزو لیکنه خبره کړې چې پر اساس یې له شپږم ټولګي پورته نجونی زده کړو ته نه پریږدي. په دې لیکنه کې چې کیلی کیمبل لیکلی لومړی په افغانستان کې د څلورو پروژو د تمویل لپاره د نړیوال بانک له لوري د څه باندې 600 میلیونو ډالرو د کنګل کېدو یادونه شوې او ویل شوې چې نړیوال بانک دا پیسې په دې خاطر کنګل کړي چې طالبانو له خپلې ژمنې سره سره له شپږم ټولګي پورته نجونو ته د زده کړو اجازه ورنه کړه. لیکوال وایي دا پریکړه د نړۍ یو تر ټولو ستر بشري او اقتصادي بحران نور هم سختولی شي. د خبرونې پر اساس د طالبانو د همدې پریکړې په خاطر د امریکا د بهرنیو چارو وزارت هم له طالبانو سره په دوحه کې هغه غونډه لغوه کړه چې ټاکل شوې وه په لړ کې افغانستان ته د سلګونو میلیونو ډالرو مرستې ژمنه وشي. لیکوال زیاتوي څه باندې لسو پخوانیو افغان چارواکو د امریکا د کانګرس غړو مرستندویانو او متخصصانو د نړیوال بانک د پریکړې په اړه فارین پالیسي ته ویلي چې دوی د دې پریکړې پر عواقبو اندېښمن دي، ځکه چې د طالبانو تر کنټرول لاندې افغانستان اکثره وګړي سخت بې وسله شوي او له شدیدې لوږې سره مخ دي. کتونکي وایي نړیواله ټولنه غواړي چې د بشري حقونو د سرغړونو په خاطر طالبانو ته جزا ورکړي، خو زیات تاوان یې عامو افغانانو ته اوړي. د امریکا په لاس انجلس کې د افغانستان پخوانی جنرال کونسل عارف دوستیار وایي دا ډول پریکړې هغې تورو ته ورته دي چې دواړه خواوې یې تیرې دي، له بده مرغه په هر حال زیان پېښوي. دا نړیوال بانک له لوري د پیسو د کنګل کېدو په برخه کې یقیني نه یم چې پر طالبانو به اغېز ولري. د ویک په نوم اونیزې هم افغانستان ته د نړیوال بانک د $600 میلیونو د کنګل کېدو په اړه لیکنه خپره کړې. دا اونیزه د طالبانو لوري لشپګم ټولګي پورته نجونو د زده کړو د مخنیوي په اړه وایي چې له دې داسې ښکاري چې د طالبانو په منځ کې ژور اختلاف شته. ویکلي کې یو شمېر طالبان د نجونو د ښوونځیو بشپړ مخالف دي، خو یو شمېر نورې بیا د دې خلاف نظر لري. خبرونه پوښتنه کوي په داسې حال کې چې طالبان بیرته خپل پخواني حالت ته ستنېږي، یعنی د 1990 لسیزې په شان سختۍ پیلوي، نو آیا لویدیځې په وړاندې څه کولی شي یا باید عکس العمل وښيي او کنه؟
ازادي راډیو پر لنډو څپو
د کیلو هرتز په حساب په لنډو څپو د ازادي راډیو خبرونه
په 9400
2000
15090
او 1800 کیلو هرتز اوریدلای شي.
اوس هم ستاسو د پیغامونو نوبت را ورسید. ستاسو له پیغامونو څو پیغامونه راخلو.
ازادي رادیو ته سلامونه اونی کی هله. زه ډاکټر منظور احمد د پکتیانه تاسو د پیغام پرېږدم. اغه د خبره چې د افغانستان موضوع دغه سیاستوال ته زه حیران یم که د افغانستان سیاستوال دی که د نورو ملکونو دی چې دوی ولې په خبره سر نه خلاصوي. هر څونه بندیزونه چې په امارت اسلامي باندې په طالبانو باندې ولګول سي دغه ټوله بې فایده او بې ګټې ده، هیڅ ګټه نه کوي، صرف تاوان او نقصان عوامو ته او بیچاره خلکو ته رسیږي. صرف تاوان د افغانستان کړېدلی ولس او بیچاره خلکو ته رسیږي. نو هیله کومه که په رښتیا سره بین المللي ټولنه او نور جهاني ملکونه غواړي چې له طالبانو سره یو لار یوسي، یو تعامل وکړي، نو بندیزونه فایده نه لري، باید په پاکستان باندې بندیزونه ولګول سي. نو که په پاکستان باندې بندیزونه ولګول سي نو کېدلی سي یو طریقه یو لار د حل پیدا سي، کني نور ګمان نه کوي.
دی ازادی دی رادو د کارکونکو نه ډیر مننه چې دوی دی ولس غږ نړۍ ته رسوي. زه اجمه مجان د ننګرهار دی ولایت نه په اسلامي امارت غږ کوم چې تاسې خپلو ښاروالانو ته لارښوونه وکړئ. ښاروالان هم له چا نه پوښتنې نه کوي، هر هغه تاجر هر هغه دوکاندار په خپل سر باندې چې څه زړه وغواړي نرحنامې یې په یغه ډول دي. پرون ما یو دوکان کې سودا کوله، یو ساعت په آخر کې 70 روپۍ قیمت سو. نو تاسې داسې فکر وکړئ چې آیا دغه قیمتي د صرافي مارکیټ ده.
سیدلا افغان د پکتیکا ولایت تروه سرحدي ولسوالۍ دي. د دموی له لوړپوړو مشرانو طالبانو اسلامي امارت له مسیرتابه د والي صاحب زموږ دا غوښتنه ده د موږ د پکتیکا ولایت د تروه سرحدي ولسوالۍ د ټلیفاني شبکې یې نسته، روډونه یې نسته، هسپتال شته، ډاکټران نسته، د پاکستان ژړکاریز کمردین سره ملارې بندې دي، مسافر دورې دي، نیمۍ رافدې خواندې چې څوک ورسي هغه وویلي زخمي یې کې. د دموږ د ازادۍ راډیو همکارانو جدا غوښتنه ده چې موږ دغه پیغام تر لوړپوړو مشرانو پورې ورسوي.
تاسو هم کولی شئ د خپلې سیمې د وضعیت په اړه موږ ته ووایئ. د ازادۍ راډیو پر دې واتس اپ شمیره راته غږیز پیغامونه پرېږدئ.
00420221234 8.
زما له خوا هم دومره، تر بیا خیر چاري.
ل اجمل ان مننه چې تر دې چې بي استاسو ملتیا وکړه مخکې تر دې چې د اوکران وضعیت ته کتنه وکړو د دې سات مهم خبرونه وړاندې کیږي. په شاهزاده سرای کې چې د کابل د صرافي تر ټولو لوی مارکیټ ګڼل کیږي نن سهار 14 سوې ده. د شاهزاده سرای مرستیال حاجي دتګل ازادي راډیو ته ویلي پېښه د لاسي بم 14 و او هدف یې په مارکیټ کې د ګډوډۍ ایجادول وو. د دې په وینا شل کسان ټپیان سوي چې د 500 ټپیانو وضعیت نازک شول سوی دی. د کابل د امنیت قمانداني ویاند خالد زدران ویلي په سرای کې یو غل د پیسو تښتولو په نیت لاسي بم غورځولې د ټپیانو شمیر لاس شولې دی. د افغانستان کرکټ بورډ ویلي چې د پاکستان د کرکټ لوبډالی پخوانی کیپټن یونس خان د خپل لوبډالی د بیټینګ روزون کوي ګمارلې دی. یونس خان به په متحده عرب اماراتو کې له افغان ټیم سره د بیټینګ په برخه کې همکاري وکړي. د افغانستان کرکټ بورډ د غرض د پاکستان پخوانی لوبغاړی عمر ګل د باولینګ روزون کوي ګمارلې دی. د اوکران مرستیال دفاع وزیر هنا مالیار ویلي چې د کیف سیمه له روسي ځواکونو په بشپړ ډول بیرتنی ولسوي ده. مالیار پرون شنبه پر خپل فیسبوک پاڼه کښلي د ایرپین بوخا هوستومیل او د کیف ټول سیمه د دې په وینا لیرغلګرو څخه آزاده سوي ده. د روسي ځواکونو له شاتګ وروسته د فرانسې خبري ایجنس خبريالانو کیف ته نږدې د بوچا شرګي په وټونو کې د لښته لږه شلو تنو مړي لیدلې دي. خبريالان وایي چې په وجل سو کې د یو تن لاسونه تړل سوي دي. په مندل سو کې د یو بې درکتي وی اکاس جسد هم مندل سوي دی. د اوکران حکومت وایي چې د جګړې د پای ته رسولو لپاره د دوی او روسیې د استازو ترمنځ د څو اونیو خبرو وروسته باور سوي چې لومړنۍ مثبت نښې څرګندې سوي دي. د سولې په خبرو کې د اوکراني پلاوي مشر دیوی تارخامیا پرون په یو مرکه کې ویل چې شای د اوکران ولسمشر ولادیمیر زلینسکی د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره وګوري. د پوینا په خبرو کې تر دې ځایه پرمختګ شوی چې د دوو هیوادونو د مشرانو ترمنځ د مخامخ خبرو امکان برابر کړی دی. د مهمو خبرونو لنډیز مول ازادي راډیو واورید. تفصیل د ازادي راډیو پر ویب سټ لوستلای سي azadiradio.com یا هم azadiradio.org ته ورسی. مخکې تر دې چې د مخکښ شوزو پروګرام وړاندې سي د اوکراین وضعیت ته کتنه کوو. د اوکراین چارواکي پر اودیسا د روسي د هوایي بریدونو خبر ورکوي او د دې هواد ولسمشر وایي چې روسیا د اوکراین پر جنوب شدید حمله ته تیاری نیسي. پاین هلکې د روسیې د مرکچی پلاوی مشر ویلي چې له اوکراین سره په خبرو کې دومره پرمختګ نه دی سوی چې هغه دی د روسیې او اوکراین ولسمشرانو ترمنځ خبرو ته لاره هواره کړي. تفصیل له نوریاس نوری.
د اوکراین د کورنیو چارو وزارت وایي نن سهار وختي د اوکراین پر بندري ښار اديسا هوایي بریدونه وشول. د دې وزارت یو چارواکي انټون هراشینکو په خپل ټلګرام پاڼه کې ویلي چې د ښار په ځینو برخو کې د اور لګیدو راپورونه ورکړل شوي او یو شمېر توغندي هم د هوایي مدافع ځواک لخوا شن کړی شوي دي. د اديسا ښاري شورا هم په خپل ټلګرام پاڼه د بریدونو خبره تایید کړې ده. په اديسا کې د فرانس پرس خبري اژانسي و خبريال ویلي چې نن سهار وختي شپږ بجې د 14 غږونه اوریدلې او لیدلې دي چې د ښار له یوې صنعتي سیمې تور لوګی پورته کیږي. اديسا شاوخوا 1,000,000 نفوس لري. د تور سمندرګي په غاړه هغه ښار دی چې تر اوسه د اوکراین په کنټرول کې دی. د روسي دفاع وزارت نه ده تایید کړی چې پر اديسا بریدونه کړي، خو ویلي دي چې ځواکونه په اوکراین کې د هیواد 28 پوځي تاسیسات په نښه کړي دي. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکی پرون خبرداري ورکړ چې روسیه چې د کیف له شاوخوا او د چرنهف له شمالي سیمو ځواکونه ایستلي د اوکراین په جنوب شدید حمله ته تیار نه سي. همدارنګه د برېټانیا دفاع وزارت ویلي چې روسیه هڅه کوي چې تور او ازوف سمندرګیو ته د اوکراین د لاسرسي مخه ونیسي. په عین حال کې له اوکراین سره د روسیې د مرکچی پلاوی مشر ولادیمیر میدنسکی په خپل ټلګرام پاڼه کې ویلي چې په خبرو کې کافي پرمختګ نه دی شوی چې هغه د روسیې او اوکراین د ولسمشرانو ولادیمیر پوتین او ولادیمیر زلنسکی ترمنځ کتنې ته لاره هواره کړي. میدنسکی دغه راز ویلي چې د کریمیا او د دونباس د سیمو په اړه د روسیې په دریځ کې بدلون نه راغلی. روسیې د اوکراین کریمیا ټاپو وزمه په 2014 میلادي کال خپل خاورې سره یو ځای کړو. د اوکراین ختیځه د دونباس سیمه هم مخکې له دې چې د فبروري په 14 پر اوکراین یرغل وکړي د خپلواکې سیمې په توګه په رسمیت وپیژندله.
نور بس دی.
شکست سکوت.
السلام علیکم. ازادي رادیو ته شرغ لاست نن د خبرونی په دې برخه کې د ازادي رادیو 19 پروګرام نور بس دی خبريږي. زملالي بشریم تخنیکی چاري مرحمت صاحب پر مخوري. طالبانو د تیری جمعې په ورځ د هغو لسګونو شذو مخه ونیواله چې غوښتل یې د کابل هوایي ډګر څخه په الوتکو کې د هیواد بیلابیلو ولایتونو یا هم له هیواده د باندې سفر وکړي. د سرچینو په وینا د شنبه په ورځ د هغو شذو ستونزې حل سوې چې هرات ته روان وي، خو د هغه مهال و چې الوتکې تللې وې. ازادي راډیو هڅه وکړه چې په دې اړه د طالبانو خبرګون هم واخلي، خو د طالبانو د حکومت ویندویانو زموږ تماسونو ته ځواب نه دی ویلي. طالبانو نږدې و میاشت مخکې یو فرمان صادر کړ چې له مخې یې ښځو ته حق نه ورکول کېږي چې له محرم پرته تر 2 کیلومتره زیات واټن سفر وکړي. تر اوسه لا روښانه نه ده چې د طالبانو بندیز به یوازې د ښځو په مځکه سفر وي او که به الوتنې هم په دې بندیز کې شامل وي. د رواني اونۍ د یکشنبه په ورځ بیا طالبانو اعلان وکړ چې له دې وروسته به ښځې او نارینه په ګډه تفریحي پارکونو ته نه ځي. د امر بالمعروف وزارت په دې اړه په یوه اعلامیه کې تفریحي پارکونو ته د ښځو او نارینه و لپاره ځانګړي ورځې اعلان کړي. اوریدونکو، نن په دې خبرونه کې پر همدغو موضوعاتو باندې د خبرو لپاره د افغانستان په ولسي جرګه کې د خلکو پخوانی استازي ګلالی صافی او د ښځو د حقونو فعال اوجی امیل ګډون کوي. اوس هم میرمن صافی له موږ سره د تلیفون د لارې وصل شوې ده. صافی صاحب، ډیره مننه چې تاسو له موږ سره خبرې کوئ.
مننه. سلامونه تاسو ته او درنو اوریدونکو ته.
صافی صاحب، لکه تاسو چې واورېدل چې طالبانو د ښځو مخه ونیول په الوتکو کې د تګ او همداراز په پارکونو کې جلا ورځې و ښځو او نارینه وو ته اعلان سوې، ستاسو په نظر دغه د ښځو پر تګ را تګ باندې څومره اغیز کولای سي په افغانستان کې؟
ډېر مننه. بسم الله الرحمن الرحیم. متاسفانه موږ هره ورځ د نوي فرمانو یا د نوي اوامرو شاهدان استو چې د ښځو په وړاندې خندونه ایجادیږي. د یویشتم پیړۍ شرایطو ته تاسې ګورئ او د عوامرو ته تاسې ګورئ چې هیڅ یو بل سره سممنې برابر نه دي. په دې وخت کې اسلام اصلا د یو د منطق او د سولې او د مهرباني دین دی، او دی یو تصویر د اسلام نه خلکو ته وړاندې کوي چې متاسفانه یعنی د دې عواقب خنه دي، خلک ډېر په تنګیږي او هغه شی چې په ډېر ظلم او ستم او په جبر او چا باندې تحمل شي دغې په مقابل کې کرکه ایجادیږي. زه له منځه یم چې د داسې عوامرو سره دی باید ډېر محتاطانه برخورد وکړي. تاسې ګوري مثلا یو د امر دی چې تاسې په پالکو کې په یوه ورځ مزه یو کورنۍ ده، یعنی کورنۍ سالمه تفریح ضرورت لري چې مور او پلار او خپل بچیان سره یو تازه هوا ته لاړ شي یا یو څو دقیقې یو پارک کې وګرځي یا میله وکړي چې غواړي. اما دې وایي چې نه، ستا پلار دې په یو ورځ راشي، مور دې په بله ورځ راشي، ماشومان به څه کوي؟ د دې پارک تک نه به څه لذت وي چې پلار به ورته یو ورځ به ښځه وړي خپل پارک ته د بچیانو سره لورانو سره، بیا به ورته ولاړ اوسېږي چې څو هغې خلاصېږي یا څو هغې یو ساعت تفریح کوي، بیا به بېرته دې ځان سره وي. د دې هغه اول اقتصادی مشکلات ته ګوره دی او فامیل معلوم نه دی او واضح خبر ده چې د دې هغه کې تنه نارینه و د پارکونو استفاده کوي، چې ځبتنه څو قربان د تزلی او درزلی مصرفونه نه کوي، چې هغه ته ټیکسي ونی، چې هغه ته موټر ونی، چې هغه ته پارک پولیس یا برته راوړي. دا بل دا چې خلک وخت ځای کول دي، یو نفر که مثلا کار لري او رخصتي ورځ لري خپل بچان سره تیری، هغه دی وینه ته تنه خپل لاړ شه نن رخصتي او خزه د بیرازه د شنبه سه شنبه کې، یعنی دا رقم خو نه کیږي. دا نه پېم چې دا د کوم منطق ته مخې نه دی داسې عوامر صدرۍ. بل بدبختي د دې چې د جنکۍ د شپږم صنف نه وروسته باید ښوونځي ته لاړ نه شي، یعنې ولې؟ آیا د ښځې د مکتبونه مسونه نه دي؟ آیا دی ورته منطق دی ووایي، خلک د خپل په منطق باندې پوکی مثلا وایي چې ته مزه، یعنی دی پیسې نه لري چې ښوونکو ته ماش ورکړي، د خو یې نصف په غاړه نیولې ده، یا مثلا دی امکانات نه لري، یا دی اصلا کادر معلمین نه لري چې اقلا خل پوه شي چې په دغه دلیل باندې دا بې دلیله چې یو امر صادروي چې فلانی نن وګرځي، نن دې وخوري، نن څمري، نن دې راپورته شي، او نن دې نه پوهېږم پارته لاړ شي، سبا دې نه ځي. دا ټول هغه خبرې دي چې د خلکو په دې معنویاتو باندې، په دې روح روان باندې دې یو نوه شکنجه نازله کړې ده چې خلک دا رقم زپي، دا رقم زپي چې نور به د ژوند نه پسر راشي. زه دې نه خوشي نه پدې مې چې دې کې زه مطمئنه یم چې شاید زمونږه د دښمنان یا شاید استخباراتي منطقوي مخالفین زمونږه د دغه کارونه دې سو استفاده وکړي، یو غوړي هم دغه رقم چې خلک په تنگ راشي، خلک په جنگ راشي، خلک تر نورو په تروریستي ډلو ته پناه ایسي، نورو جنگي ډلو ته پناه ایسي. دا یو نوع د جنگ میدان برابرول دي. یا دا چې طالبان خپل په کارو چې پوهېږي که منطق لري خلکو نه پټوي، یا دا چې اصلا د هېڅ منطق نه لري، همدغسې هر رقم چې زور شم بس یو امر صدري ایلمد نه بشه. هر څه زر دا د تاوتریخوالي ونیول شي، دا د ښځو په مقابل کې دا رقم ځان ستیزي. په یوویشتمه پېړۍ کې وایي چې ته په تیاره کې سفر یوازې مه کوه. آیا اسلام دونه یعنی دی وړوکی که چې په تیاره کې مسؤلیت دی؟ ولې ویل شوي وو چې ښځه باید یوازې سفر ونه کړي؟ دا د منطق د نگرانوي چې دغه وخت بنیا د ښځو ضعیفه وه، دوی د جنګي توان نه درلود. په لارو کېږي چې د حیواناتو سره مخ شوی وای، کېږي چې یو خطر سره مخ شوی دی، ته محرم یا یو نارینه ور سره غوی شغیته، هغه مسؤول یو ځای نه بل ځای ته ورسي. اوس دغه مسؤلیت چې موجود اوسېږي، څه دلیل ورته ویلی شو چې نه باید دا هم باید څلور نارینه د څلور خوا اوسېږي، په تیاره کې ناست اوسي چې ده یوه ښځه یو ځای نه بل ځای ته ځي؟ نو دغې خبرو ته باید د منطق د لارې نه جواب ورکړي، بغیر د هغې واقعا خستري کوي. زه دونه په دې ورځو کې ستومانه یمه د اورېدلو نه د خبرو، د لیدلو نه د تصاویرو، چې زه خپله لا په محل کې نه یمه. زما زړه په هغه ښځو واقعا درد کوي چې دوی به څه رقم تحمل کوي. د دې خاوند به تللی کار پسې، میړه به یې تللی کار ته، او دا به ناست دی چې څو مازدیګر هغه راشي او هغه زوی چې ته به لري هغه د دواخانې پورې ایسي، ورته ګولۍ واخلي، یو ټابلیټ واخلي چې د دوا وغ، یا یې ډاکټر ته ایسي، یا یې مثلا د سودا پسې لاړ شي. دا ټول محدودیتونه ایجادول په دې شرایطو کې واقعا هېڅ منطق نه لري. معلوم ده هغه وخت چې اسلام یعنې یو شرایط جوړ کړي وو چې باید ښځې یو محرم شي، هغه فقط د ښځې د محافظت لپاره کړي، نه دا د ښځې د شکنجې لپاره. دوی دغه مسله د ښځې د شکنجې لپاره ترې استفاده کوي، او لکه یو وسیله ترې نه کار اخلي. باید د منطق د لارې نه دا کارونه حل شي. خلک نور ستړي دي، نور واقعا خلک په تنګ راغلي. کله چې په تنګ راشي، نور کېدای شي چې یو بعد حالت افغانستان ترې شي، نور افغانان د دې بدبختي توان نه لري.
مننه.
کافي څلوېښت کاله ځپل شوي وو، بس دی.
مننه.
همدغه سړی وایي نور بس دی، دی باید بس کړي نور.
اوس هم زموږ د خبرونې دوهمه میلمنه اوګی امیل لمش سره وصل شوی د تلیفون لاري. اوګی جانی، مننه چې تاسو لمش سره خبرې کوي.
تاسو نه مننه. درنې خور ګلالی جان صافی تم زما سلامونه او درنه مننه کوم چې په دې بس کې مونږ ته هم تاسو ګډون وکړ، ځکه زه د دې فاجی په دې اون کې زه په دې یو ماحول کې ژوند کوم. اوس هم وکیلا صاحب ویل چې څوک چې دلته دی واقعا سخت ده.
د صافی صاحب په وینا اوس مهال هغه ستونزې او هغه خطرونه ښځو ته متوجه نه دي. آیا تاسو له دوی سره موافق یاست؟
ولینا ولینا بالکل، زه بالکل هم نظر یم. هغه دا بل اثر دی، دلته ساينس ټکنالوژي جهان چیرته ځي، او سوالس کاله مخکې یا د هغه نه زیات کلونه مخکې هغه وخت بل وخت و. هغه وخت د دوی په آن چې څوک یو چیرته تلل یا ښځه متضرره کېده یا یو څوک باید ورسره وی، اما اوس په دې وخت کې چې ښځه او نارینه کار ونه کړي او زحمت ونه باسي، شیان چې سخته ده او دا ناممکنه ده چې هغه څه چې دوی غواړي چې شپې دوی فکر کوي او د ورځې د میرمنو دپاره د دوی د ذهن د نارامول دپاره نوې نوې خبرې وباسي. او اوس دلته چې ښځې کار ونه کړي، موږ خو تقریبا 90% ښځې یو. دا څوک چې وایي نیمایي برخه موږ ښځې یو، موږ خو دلته خپل نارینه له لاسه ورکړو. جنګونه ډېر موږ متضرر کړو، موږ نه ورونه، موږ نه زامن، موږ نه میړونه واخیستل. دلته کونډې ډېر زیاتې دي، که دوی کار ونه کړي، د دوی اولاد، د دوی خپله دا ژوند څه رقم پر مخ لاړ شي. د دوی حیات ضروري ده چې باید انسان مجبور ده چې د خپل ژوند پاتې کېدل دپاره هر چېرته هلې ځلې وکړي. نو چې دا کور ته کښېني او نارینه ونه لري، د چا لاس ونیسي چې دا تر بازاره ځي، یا تر ډاکټره ځي، یا تر کاره پورې ځي، یا یو چیرته سفر کوي. همدا اوس چې ما تحصیل کړی زایران یمه، چې زه غواړم یو سفر ولرم صفات شمال ته، زه تر سمنګان پورې راغلم. یعنی ته باور وکړه چې په دې سرویس کې چې نیمایي ښځې هم وي، هر یو نه به پوښتنه کوو خپل نارینه سره چې ناست دا دې واقعا وي میړه دی، دا څومره بد دی، دا څومره شرم دی، د ده په ذهن څه تاثیر کوي، د میړه څه تاثیر کوي، یا یعنی داسې یو ځای کې نه څو ځای کې بار بار موږ یې کته کړو، ایران ایران به کتل، واشي واشي به هر یو ته کتل، بیا ویل دا ستا څه کېږي، یا نو ته ورته تذکیره وباسه. یعنی ډیر سخت ده واقعا. دا انسان د انسان هغه انساني وجدان بخي تکان خوري چې خدای زه سرقه ماحول کې ژوند کوم، زه د دې حق نه لرم چې یو چیرته لاړ شم یا کینم، هر لحظه باید د وحشت احساس وکم. دا سفر ما دپاره دومره دردانګیز و، هم د دې خوانه کوم لس ځای مونږ کته کړلو او پوښتنې وکړې چې دا د څه کېږي هغه د څه کېږي. واقعا زه چا سره تللی وم چې هغه زما سره په محرم پیس تللی و، خو تذکرین سره نه لګېده. هر څه چې ویل یو ضرورت و چې باید مونږ هلته تللي و، ضرورت و، نو ما سره خاوند نه و، ما سره هغه نه و. دونه ډارېدم چې هر لحظه فکر کوم چې اوس یو بل څوک راځي، بیا به وایي چې اسناد دې وباسه چې ته د دې څه کېږي.
اوږی جانې ځینو اوریدونکو موږ ته ویلي وه چې د دغه محدودیت په خاطر باندې ښځې مجبوره سوي دي چې حتی و خلکو ته پیسې ورکړي او د کرایې خلک له ځان سره یوسي، ځکه چې ښځې اجازه نه لري چې د یو ځای څخه بل ځای ته سفر وکړي. ستاسو په نظر باندې دغه یو بل څومره لوی بار دی چې د ښځو پر اوږو باندې بار سو؟
بالکل بالکل همدا خبره ده. همداسې زه هم مجبوره شوم چې هلته یو ضروري کار و، یو حیاتي زموږ د ژوند هغه و، او ما یو خپل دوستان نه لکه یو ورور غوندې هغه نه مې خواهش وکړو د هغه مصرف، د هغه کرا، د هغه ټول شیان ما ورکړه. یعنی هغه تیار یو ډاکټر هم و تیار ما سره لاړ و، هغه د مجبور چې چیرته ووایي چې زه د دې محرم یم، زه ټوله لاره کې هم د یاري احساس مې کوو. او نن چې زه د کور نه د میکریان نه غوښتل مې چې تر جادی پورې راشم یو سرویس، یعنی اوس خو اقتصاد دومره چیټ دی او مشکلات دي چې موږ ټکسیګانو کې خام مونږ اجازه سوک مونږ ته په اسانۍ نه ورکوي. په سرویس کې مونږ دپاره اجازه نه و چې پورته شم، چرا نه اجازه نه نارینه بای پورته کو، زه بای پورته نه کړم. نیم ساعت زه د خپل کار نه وروسته پاتې شم چې ډاکټر ته راتلم، نو سرویس اوس ما ته اجازه نه ورکوي، ځکه چې وایي طالب وایي چې ښځه چې بیا ودرېدي او هغه څو چوکۍ چې ډک و نور به اجازه نه لري چې ته ښځې پورته کړي هغه لسرپږي سرویسونو کې. نو ته فکر وکړه چې دونه په ما سخته تمامه شوه چې زه نیم ساعت ودرېدم، هر سرویس به اجازه نه و، نگران ولې بس په اجازه نیست. زه به یو خواته ودرېدم او دا نن ما دپاره ډېره سخته وه. هره ورځ کله په سرویس کې مونږ نه پرېږدي، کله په ټکسي لینی موټر کې مونږ نه پرېږدي، دونه سخته ده، دونه په مونږ بد تاثیر کوي چې هیڅ پوښتنه مه کوه. یعنی هر مېرمنې دپاره، هر ښځې دپاره اوس هره ورځ د شپې دوی کینی چې څنګه مونږ کولی شو چې د دوی د نارامولو دپاره، د دوی د ژوند د محدودولو دپاره کوم لارې چارې وګورو. د شپې ویده کېږي، سهار یو خبره وباسي چې پارکونو کې داسې لاړ شي، پام کوي چې نارینه سره خبرې ونه کوي، اختلاط ونه لري، داسې ونه کوي، هسې ونه کوي. دا سر رقم ژوند چې مونږ دلته کوو، په خدای دومره یو خوانه تشویش لرو چې د لږې نه مړه نه شو، کار نشته، آمد نشته، راکړه ورکړه نشته، پیسې نشته، د نظام د بانک خراب دی، درې په ساعتونو ساعتونو په لاینونو کې ودرېږي د $200 دپاره، هغه هم په هفته کې یو ځلې، ټوله ورځ دې خلاصیږي هلته چې ځې نوبت نه رسیږي، یو بیروبار دی، یو معاشر دی. نو سر رقم ژوند وکړو، څومره سخته ده. مونږ د دې غمه وخورو چې سبا ته ژوندي پاتې کېږو نه کېږو، د ولږې نه مرو، او یا دا چې دلته اوس ګرځېدله مونږ دپاره دومره سخته ده. د ژوند دا ساحه څومره سخته ده، څومره سړي ته درد ورکوي، څومره سخته ده.
صافی صاحب، تاسو څخه به پوښتنه وکړم، تاسو ته اوږی جانې خبرې واورېدلې چې دوی د هرې ورځې حال ووایه چې د څومره ډېرو ستونزو سره ښځې مخامخ کېږي په خپل ژوند کې په اوسني حالاتو کې په افغانستان کې. ستاسو په نظر دینی عالمان باید څه وکړي چې د طالبانو سره کښېني؟ یعنی دینی عالمان په دغه برخه کې څه کولای شي؟
معلومدار د علماو رول ډیر مهمه ده، متاسفانه خبر دلته مهمه ده، دغه زیاتره مهمه ده چې باید یو څوک واوري. علما د دین ته ووایي که دی ونه مني دا به څنګه کوو. زه وایم چې په دوه کالو په دوحه کې دوی د امریکایانو سره کافي ناسته درلودله او هلته یې تړونونه امضا کړل. اته خپل دوی د امریکایانو په مقابل کې خپل هغه امضا ته ډېر وفاداره پاتې شول. همسې چې ویلي وو چې د امریکایانو ژوند به مسؤول نه وي، هغه یې ډېر مسؤوله خپلو هېوادو ته بېرته ولېږل. یعنې د هغې مسؤلیت ګارنټي یې وکړله او خپل وفاداري یې وښودله. دیپ مونږ ته خوایي شي چې د امریکایانو ته هم توافق کړي چې ښځو حقوقو ته به دی احترام کړي. زه نه پوهېږم چې ولې په دغه برخه کې دوی بیا په شا لاړل، یعنی ولې دوی عقب نشیني وکړله. دلته نه یوازې علماو ته، ټولې دنیا ته لازم دی چې دوی مجبوره کړي چې د شرایطو سره سم اسلام دین په رڼا کې د ښځو حقوقو ته احترام وکړي. مونږ افغان جلی نه غواړي چې مثلا یو اروپایي ژوند په افغانستان کې ولري. هغه څوک چې غواړي اروپایي ژوند ولري، هغه ورته لاره برابرې دي زی خپل ژوند په اروپا کې کوي. هېڅ یو افغان ښځه په افغانستان کې هغه شی نه غواړي چې اروپایان په اروپا کې لري، دا ناممکنه ده. اما موږ اقلا غواړو چې د نورو اسلامي هېوادو سره ځان مقایسه کړو. تاسې ګورئ نن په پاکستان کې چې دی کلونه کلونه هلته شپې ورځې تېرولې، فامیلونه اوس هم هلته دي، حتی اولادونه یې ټول هلته درسونه وایي. دغه اوس هم زه اورم چې د مشرانو لورانې په ډېرو ښو پوهنتونو کې درس وایي. یعنی هغې هلته هم خو جنکې ښځې ازاده دي، دا رقم نه دي لکه دی چې غواړي. دی د عربستان سعودي ته وګوري، دی د اماراتو ته، قطر چې د دی دفتر اصلي دفتر همغه ځای کې و، هلته زه تلیې هم لیدلی دی چې بهترین پوه ښځې لري، د پارلمان غړي لري، یعنی لوستې ښځې ډېرې زیاتې دي، موټرونه درایوي، بیرون ځي، رستوران ته ځي. یعنی دا خبر چې دی دا رقم کلک نیولی دی، دا په هېڅ اسلامي هېواد کې نشته. یو ویشتمه پیړۍ ده، دنیا چیرته تللی، ټیکنالوژي چیرته تللی، او موږ هنوز هم د یوې دی پسې شلل ولاړه سو چې د ښځې لمن باید توره اوسي، او نه پوهېږم ټیکرۍ شین اوسي، نه پوهېږم سارې باید پټ اوسي، مخې باید پټ اوسي. دا خو هر پردي چې هره ښځه لاړ شي لست وکړي، دین زده کړي، هغه واقعي دین زده کړي. هغه دین نه چې یو جاهله ورته تدریسي، یو عالم ورته تدریسي، پوهنتون دي وایي، درس دي وایي، اسلام دي وایي، چې هغې خپله پوهشي. ما ته د جنت لاره کمه دی کوي، پرېږدي چې زه خپله پوهشم چې د جنت لاره کمه ده. دیږ ولې داسې ځان شوقي کوي چې زه باید دغه ټولې ښځې چې په افغانستان کې دي، بېداسې ظلم وکړم، داسې یو شرایطو کې وروزه به چې د کاملا اسلامي شي، چې مستقیم وخت شي مشر جنت ته لاړ شي. آیا د دې وظیفه همدغه ده د حکومت؟ آیا د حکومت وظیفه همدغه ده چې ته ښځه جنت ته ولېږي، ته ورته دلته اقلن خوراک برابر برابر که همسې چې اوږې خور وویلې. تاسې ګوري چې څونه کونډې موږ لرو، څونه بې سرپرسته ښځې لرو. تاسې په دې بدبختي کې ملیون ملیون خلک لاړل پاکستان، ایران ته، خصوصا نارینه لاړل کار ته، ډوډۍ پیدا کولو ته، او ښځې لورانې خویندې ټول په افغانستان کې پاتې دي. دې ښایي څه وکړي؟ بېرته د هر کار دپاره هغه مسافر محرم خپل چې په ایران کې مزدوري کوي هغه راوغواړي؟ دا خو ناممکنه ده. یا نو داسې شرایط برابر کړه چې هر یو ته د میاشتې $1000 یا $500 معاش ورکړي، چې هغه کور کې ناست اوسي، بېغمه شو کې هېڅ نه پار ته لاړ شي، خپل کور ځان ته جنت جوړ کړي. یا نو که نه شي، پرېږدې چې خپل ژوند مخته ایسي. اول د علم مخه یې ولې نیسي؟ ولې د تحصیل مخه د ښځو نیسي؟ د کوم اسلامي هېواد سره ځان مقایسه کوي؟ یو اسلامي هېواد دی وښي چې هغه کارونه چې دی کوي هغه هم کوي. دلته د اسلام خبر نه ده، دی فقط حالت فشار جوړه کړې ده، خلک ځورئ. زه مطمئنه یم چې د یو بل جنګ ته لاره خلاصي، د یو بل بدبختي ته د افغانستان لاره خلاصي. ممکن یا به کومه چلواله یا به کومه ډله تپله راپورته شي، او هغه خلک چې قطن هغې سره علاقه نه لري، به ټول د هغې لمن ته ځان واشي، څوک چې دغه جنګ د دوی په مقابل کې کلک شي، څوک چې دوی په زوره د طالبان د حکومت نه بېرته کړي. که دوی غواړي وکړي، باید اول د خلکو زړه لاسته راوړي. که دوی غواړي حکومت وکړي، باید اول خلکو ته شرایط د ژوند برابر کړي. ښځه انسانه ده، حق لري. اسلام ورته حق ورکړی چې ته تعلیم علم زده کړه. د علم حق یې ورنه ماخله، ته د اسلام په مقابل کې ولاړې. ته اصلا اوس باید خپل خدای ته جواب ورکړې. هغه څوک چې د علم معنی کېږي، دی د اسلام اوامر ته بې احترامي کړې ده، خدای دې خپل په غضب کې او د جزا دې ورته ورکړي. انشاءالله دی خپل هغه څوک چې د علم معنی کېږي، هغه به خپله جزا ګوري. دی وایي چې موږ مسلمانه سو، دا څنګه ته د خدای امر نه پرېږدي چې عملي شي؟ دی چې دا وایي چې موږ بې محرمه نه پرېږدي، تور ته څه رقم محرم جوړې؟ مس چې امیر خور وویلې چې موږ خل مجبوره دي چې یو کرایي محرم ځان ته پیدا کړي. ته نه شرمېږي چې خل مجبوره یي چې یو پردي ته ودرېږي، یو ښځه پردي ته ودرېږي چې ته زما محرم شو، زما څنګ اوسېږي؟ ته خو اصلا خپله فساد تر لاره برابرې، ته خو اصلا خپله د اسلام مقابل کې ولاړې. متاسفانه دا کارونه د دوی قطعا اسلامي نه دي. که دوی وایي چې موږ دا د اسلام د خاطر کوو، دا دروغ ده، دا یو سیاسي فشار دی، نه پوهېږم چې څه مقصد لري. یا دا چې د نړیوال ټولنې نه په دې شکل باندې جزیه اخلي، او یا دا چې دوی کوم بل هېواد ته جزیه ورکوي زموږ په حقوق د کوم لاسته راوړنې دپاره عمله کوي او بل یو هېواد ورته فرمایش ورکوي چې ته خاصې د خلکو زپه زه بیا تا ته کوم شی درکوم. یا د دې دوه رقمه دي، یا د نړیوال سره دا جزیه ترې نه اخلي، او یا دا چې د خپله کوم بل هېواد ته جزیه ورکوي. په دې طریق باندې ښځې ځوروي، خلک ځوروي، ملت ځوروي چې پرې دغه هغه هېواد چې دوی ته فرمایش ورکړي هغه خوشحاله اوسي. یعنی دغه ټول شیان چې دي کوي زما په نظر زمینه دي او بدبختي برابرې. ایله من دایمه شرط زر د خپل مشران هغه څوک چې پودي هغې باید واقعا خپل په کلکه ودرېږي. څوک چې خپل منځ کې دی باور نه کوم چې دا مثلا یو وزیر په سویه یا یو رئیس الوزرا په سویه باندې دی دونه بې خبره اوسېږي او حکومت کوي خبر نه اوسېږي او شتمه پېړۍ د ټکنالوژي د خل هر څه چې دی کوي پټ نه پاتې کېږي. صحیح دی، شل کاله مخکې هغه کارونه چې دی کول اته ما ورته ویلې چې داسې یو وخت باید کړی وای، ولې چې مخکې د هغې نه یو بل حکومت یو بل بدبخت حکومت چې خلک دونه ځپلي وو چې خلک دې پر اتاک باندې خوشحالي کوله. اوس خو داسې نه و، اوس خو د داسې حکومت په ځای راغلي چې اقلن یوه لاره جوړه کړې وه، انسټیټیوټونه وو، پارلمان وو، محکمه وه، سرنوالي وه، ته ولې ټول شیان د سره خرابوي؟ پولیس و اردو وه، دا ټول د سره خرابوي، د سره راته جوړوي، د سرکونه چې جوړ شوي دا ټول ورانۍ بېرته جوړوي، یا مکتبونه چې جوړ شوي ټول ورانۍ بېرته جوړوي. دې د ورانۍ دپاره که راغلي اوسي خدای د هر څه زر ګلم ورته ټول کړي، او که نه چې راغلي حکومتداري وکړي باید ځان د پوکي د شرایطو باندې د ځان برابر کړي. نړیوال قوانینونو ته د قانونینو ته باید پابند اوسېږي، اسلام ته د پابند اوسېږي، اسلامي عوامل د ځای کړي، او د خلکو د هوسایۍ دپاره دې باید کار وکړي. حکومت د خلکو د وسایې لپاره دی، د خلکو د خدمت لپاره دی، نه دا چې د خلکو د زورولو لپاره.
اوږه جانې، تاسو واورېدل چې صافی صاحب و دې خبرې ته هم اشاره وکړه چې طالبان د نجونو پر زده کړو تر شپږم ټولګي پورته بندیز لګولې دي، او هغوی بیرته کورونو ته ولېږلې کله چې په لومړۍ ورځ باندې هغوی ښوونځیو ته ولاړې د مارچ په 28مه نیټه. دوی دغه یادونه هم وکړه چې طالبانو دا کار د نړیوالو څخه د امتیاز ترلاسه کولو په خاطر کړی دی. د نړیوالو څخه د امتیاز په خاطر باندې که دا کار کېږي، آیا ستاسو په نظر ترمنځ بیرته افغانان نه ځپل کېږي؟
واقعا اما غورس چې دوی اول ژمنه وکړه چې عمل میاشت کې دوی کولای شي مکتبو ته لاړ شي، ام تر شپږم همغه نه پورته لیسا پانتون دوی کولای شي چې درس وي. خپل اعلان یې وکړه، په باور وکړه موږ دومره امیدواره شو، دومره هیلې د ټولو جنکیو په زړه کې وټوپېدې چې دا دې اوس ښه شو چې موږ ته خو اجازه د عقل ورکوي. او که د حجاب خبره خو هېڅکله موږ بې ایجابي نه بې ایجابي م کړې ده او نه یې کوو، دا معنو هېڅ خبره نشته. نو چې موږ تحصیل ونه کړو، او خبره په دې کې ده چې دوی چې دوهم ځلې دا اعلان یې وکړو چې دوی واقعا دوی مکتبو ته لاړه په خپل وخت او دروازې تړلې دروازو شاته پاتې شو. په باور وکړه چې هغه ورځ نه یوازې هغه جنکۍ چې مکتبو ته تلل په هغه سنف کې چې دوی پرې نښودل دروازو شاته دوی وژړل، ټول افغانستان وژړل. د باور وکړه زموږ زړونه اور اخیستی وو. دوی که دا تعلیم سره سیاسي برخورد کوي دا د افغانستان د بقا خبره ده. که یو وارې زه په خپله علمي غړي پاتې شوی یم یولس کاله په معارف کې، قسم وخورم چې د معارف هغه سیستم چې کله په هغه کې وقفه راشي بیا هېڅ کله په حال نه راځي. هر که یو هیواد وران شي، بیخي سرچپه شي، تکه تکه شي، د دې وطن هغه نسل هغه ارزان نیرو به بیرته ودانۍ جوړه کړي او بیرته به ماڼیګانې جوړ شي. اما که معارف یو وارې د دې سیستم ته صدمه ورسېده او په دې کې ځان راغی، وقفه راغی، نو هغه هیڅ کله هم هغه خپل حال ته نه راځي. دا لویه جفا ده. او درې کاله کېږي چې دغسې برخوردونه د معارف سره کېږي. همیشه هر حکومت چې راغلی دی د هغه د کیفیت لپاره هیڅ کله کار نه ده شوی دی. هر څوک چې راځي یو نصاب تعلیمي خو دومره په اسانۍ نه جوړیږي. په هغه لوی علما کار کوي، په هغه ډېر تکلیفونه ایستل کېږي، هغه ډېر اوږد پروسیجر لري، ډېر پیچلی دی چې په هغه کار کېږي چې نصاب جوړیږي او دا اثر سره سم د تقاضا سره سم جوړیږي. هغه داسې نه دی چې بل رژیم راشي پنځه کاله یا دوه کاله بعد هغه لرې کړي او بل څه بیا پیشنهاد وکړي. نه، هغه به په کار هغه نه کار اخیستل کېږي او نه دا بل به جوړي چې هغه نه کار واخیستل شي. یعنی هر یو دل سوزانه او د زړه لکومې معارف دپاره چا کار نه ده کړی. معرف خراب کړی دی، معرف رغولی نه دی. هر یو خپل سوی استفادی معرف په ټول افغانستان کې یو وزارت نه دی، یو امپراتوری ده. هر هغه د افغانستان په کونج کونج کې باید دې دپاره هیڅوک سیاسي ګټه پورته نه کړي. دا لویه جفا ده د یو ملت، د یو د انسان جوړولې دپاره، د یو ملت دپاره چې غواړي ژوندي پاتې شي. همدا تعلیم دی، همدا علم پوهه ده، همدا هنر دی چې انسان کولی شي خپل ارزوګانو ته ورسیږي، د ساینس ټکنالوژي سره سم خپل ګامونه پورته کړي د هیواد د پرمختګ دپاره. خو دې سره دا رقم برخورد، یعنی ته باور وکړه چې دا مونږ یې ډیر وزورولو، دوی آرام ناست یا وهیڅ دلیل نه وایي. دا مسله ګونګه ده اوس.
اوژې جانې، ډېره زیاته مننه ستاسو د وخت څخه. ګلالۍ صافی صاحب، ستاسو څخه هم مننه. د خپرونې وخت پای ته رسیږي. بله اونۍ به بیا له تاسو سره یو اورېدونکو له ازادي راډیو سره پر ټویټر ملګری سي، او د افغانستان او نړۍ له تازه معلوماتو خبر سي. د ټویټر پته ده پی ازادي رادیو.